د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او دا خبری غړی درته د خپلې تخنیکی همکارې بلوشي صحاک په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری غړی کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونه تازه ورکړل شوی. تاسو را سره پاتې شئ، د خبری غړی ووري په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. د تورخم په دروازه د بارونکو گاډو اوړېدل دوام لري. سیګار اداره وایي ټولو بېوزلو افغانانو ته مرستې نشي رسولې. او اسرائیل او حماس په څلور ورځني اوربند سلا شوي. د خبرونو تفصیل: د تورخم دروازه پرون ناوخته په موقت ډول د بارونکو گاډو پر مخ خلاصه شوې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب ارجمن پرون مشال لډیو ته ویل چې په دغه ورځ هغه ټرکونه ودرولي وو چې ډرایورانو سره ویزا او پاسپورت نه وو. د نوموړي په خبره مازیګر ناوخته بیا د فیصله وشوه چې دغه گاډی د پریښودل شي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د گډې خونې مشر خانجان الکوزي هم بیګا مشال لډیو ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان لوري ماسپخین مهال تر جمنو خبرو وروسته اخر هم پر دې سلا شول چې تورخم دروازه د تجارت لپاره خلاصه کړي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د چمن او سپین بولدک تر منځلار هم د هغو سفر کوونکو پر مخ تړلې چې پاسپورت او ویزا ورسره نه وي. د حکومت د دې ګام پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې احتجاجي پرلت روان دی. د باجوړ په خار کې د ځمکلاندې بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د مامنځیو کلي اوسیدونکي سبزلی خان نن سهار له خپل کوره بازار ته روان و چې ګاډی د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې هغه وژل شو. پولیسو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د پیښې ذمهواري هم چا نه ده منلې. په باجوړ کې دا ډول پیښې او بریدونه له تیرو دوو کلونو راهیسې روان دي چې اکثر پکې د ځایي مشرانو او مذهبي او سیاسي ډلو غړو په ګډون ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. د خیبر پختونخوا پولیس ویلي دي چې د صوبې په تاڼو کې د نرخزیانو د ستونزو هواري لپاره د جلا څانګې پرانیستو پریکړه کړې ده. د پېښور پولیسو د مالیاتي چارو مشر کاشف ابا افتاب پاسي پرون د نرخزیانو د مسلو اورېدو او هواري لپاره یوې آزادې غونډې ته په وینا کې ویل چې په لومړي پړاو کې د هغه ښار په ګلبهار تاڼه کې د نرخزیانو لپاره څانګه پرانیزي. په سواد کې د بیدارۍ یاوه کننګ په نوم د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په دې لړ کې باید جوړ شوي قوانین عملي شي.
پټه خبره دا ده چې قوانین خو زموږ په ملک کې ډېر جوړیږي، خو د هغې امپلیمنټیشن چې دی د هغه ډېر زیات ضروري دی. د دې سره سره به لکه موږ دا ووایو چې لکه مکمل تحفظ به ملاو شي، نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او اولنی قدم دی د دوی د تحفظ په حواله سره، نو دا اپریشیټ کول پکار دي.
دا پرمختګ په داسې حال کې شوی دی چې د نومبر په 18 د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکو دوه ټولنو په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د هغوی امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې او له حکومت یې د نرخزیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر په ضمانت خوشي کړی دی. عدالت پرون د غورځنګ د مرکزي کمیټې د یو غړي مولانا زینت الله افغان د ضمانت درخواست هم منظور کړ. د عدالت له امر سره سم علي وزیر او افغان له زندانه خوشي شوی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن د دواړو تر خوشي کېدو وروسته مشال لډیو ته ویل چې پر موکلانو یې د بغاوت مقدمې وي، خو د ثبوتونو نشتوالي له وجې ورته عدالت ضمانت ورکړ. د ډیر اسماعیل خان د درابڼ پولیسو علي وزیر د نومبر په 14 گرفتار کړو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار وایي مرستندوی موسسې نشي کولی له ټولو هغو کسانو سره مرستې وکړي چې په افغانستان کې د مطلق بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پرون پر خپل اکس د خوړو نړیوالې ادارې د مشر له قوله لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرستې رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د یو وخت ډوډۍ په برابرولو کې ستونزې لري. سیګار څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په ورکړې یو رپورټ کې پر افغان طالبانو نیوکه کړې وه چې د امریکایي بشري مرستو میلیونونه ډالر د ځان لپاره ګرځولې دي. د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې او برعکس یې مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي. او اسرائیل او امریکا او اسرائیل او د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوی وسلواله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه څلور ورځې وربند سره شوې ده. د دې وربند لمخې به مرستو رسولو ته اجازه وي او د جنگیالیو لخوا لږ تر لږه 50 سرغمل شوی کسان به په اسرائیل کې د بندي لږ تر لږه 150 فلسطینیانو په بدل کې خوشي کیږي. دا د تیرو نږدې وو ونې راسي په روانه بیرحمه جګړه کې لومړی وربند دی چې په ټوله نړۍ کې هرکلی شوی دی. دې وربند ته د یو پرمختګ په سترګه هم کتل کیږي چې ورسره به په غزه کې د عامو وګړو ستونزې کمې شي او نور اسرائیلي یرغمل شوي کسان به هم اسرائیلو ته لاړ شي. تمه ده چې د ډزبندۍ د پیلېدو رسمي وخت په 24 ساعتونو کې اعلان شي. د خبرنو پای د مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په دې خبري غړي کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د تورخم په دروازه په موقتی ډول بارډونکو ګاډو ته د وختو اجازه ورکړل شوې ریپورت پیلرو. علي وزیر له زندانه خوشې شو. په دې موضوع هم د تا ریپورت لرو. د جنوبي وزیرستان ټانک او لکی مروت ولسونه د سیمې بدامنۍ ته اندېښمن دي. هلته د خیبر په تیرا سیمه کې په لومړي ځل یو بانک پرانستل شوی دی.
دغه بینک صاحب د موږ ډېر زیات روزګور خشي موږ سکور بور خشي انداسې چې کم د موږ ګوندنه په بهر ملکونو کې دي هغه ته چې کومه فیملی رو دغه لرم کې ډېر زیات سهولت ملو شي.
په پاکستان کې د ماشومان د جنسي زورونې پیښو زیاتېدو اندېښنې راپارولې دي.
دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده. په لار کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې چرته نه چرته پرس باندې دی.
و باورې چې له پاکستان د افغان کډوالو په نوم یو شمېر ځایي پښتانه هم تر نیول کېدو وروسته تورخم ته بیول شوي.
د دوی چې کله بایومیټرک کېدو نو دا معلومه شو چې یاره دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانیان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دی.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړی کې بدرګه مو کړه. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. تاسو که موبایل اپ لرئ نو د خبرونه په پاکه توګه الته هم اوریدل شي. تاسو مخکې اوریدل چې د باجوړ په خار کې د زمکلانې بم په 14 کې یو کس وژل شوی دی. د دې موضوع نور تفصیل د شانواز ترګزین اخلو. شانواز، په باجوړ کې نن سم نیتی صورتحال دی، 14 شوی دی؟
ډېره مننه. دغه نن په باجوړ کې سهار چې کم دی نو د باجوړ د پولیسو خبره باندې چې هغې سره مو رابطه وکړه نو د باجوړ په خار کې بامینځو یو علاقه ده او په هغه ځای کې 14 شوه. د غزبکه یا لاره کې چې کوم خخ بارودو پټو هغه 14 نو پاغي کې یو هغه ځای ځای تن چې کوم دی سبزلی خان نومېده، هغه پکې یوازې ګاډي کې ناست روان وو. خار بازار ته هغه پکې والوتو، هغه 14 کې هغه په هغه وخت کې مړ شو. دغه پر پولیس سره چې موږ رابطه وکړو هغه وی پاغه ځای کې ځای پولیس کوم دغه مور سیدل او پلټین روانه کړی. خو دغه اوس مازیګر محل د باجوړ په مامون د سیمه ده او دمډوله علاقه ده. پاغه ځای کې بل 14 شوی چې پاغه کې هم دغه ځای کې یو ځای اوسیدونکی دی، هغه د سکول استاد هم دی، عبدالستار نومیږي. نو هغه پکې وژل شوی دی او دغه سره درې تنان چې کوم ملګری نور نو هغه تنان پکې زخمیان شوی دی. دغه بستاسو هم چې عبدالستار چې کوم دی د دز وی وو مولانا عبدالسلام او هغه دغه جمعیت علما اسلام فیډلی یو فعال کارکونکی هم دغه ترڅنګ هغه دلته چې کوم دوی د انتظام څنګه ده انصار الاسلام دغه هم مشروع د باجوړ نغه تقریبا یو کال وړاندې هم په دغه خلک سیمه کې په دغه شان دی وبمې 14 کې اور باندې شو او باغی کې هغه وجل شو. دغه دواړه پیښې چې کوم دي نو دغه دواړو پیښو په حواله سره مې چې کړل د پولیس سره خبرې کړې دي نو هغه تصدیق هم کړی و چې دغه دواړه پیښې شوې دي. په هغه کې به دغه تنان هم وژل شوې دي. د پولیسو خبره باندې چې په دغه پیښو کې د سارانې پیښې رپورټ خو لیکلې ده، خو دغه اوس چې کوم مازیګر محل په ډمډوله کې شوې چې په هغه کې د عبدالستار چې کوم زیتن دی هغه پکې وژل شوی، دغه لا قانوني رپورټ هغه نه درج کړی. بیا مې پاغه ځکه د ځای اوسیدونکو یا چې کوم دغه د عنایت کلا بازار دی همدغه مشر هم دی د جمعیت العلماء اسلام فیډل چې کوم دی دغه جنرال سیکرټری هم دی د خار هغه سره مې رابطه وکړه. نو هغه راته وویل عمران ماهر نومیږي، نو هغه راته وویل چې د جنازې اعلان د عبدالستار نه دی شویل، هغه به سبا ته کیږي.
په دې 2014 کې ځینې خلک ژوبل شوي هم دي شانواز.
او جی پدې کې د غیو تم خو مرشوې دی عبدالستار چې کوم دلته په زئی سکول کې استاد هم او سرکاري سکول کې خداغې نه الاو درې تنه د سر نور ناس ملګری چې کوم هغه پکې زخمیان شوی دی او هغه په هسپتال کې د علاج روان دي د باجوړ په مقامی هسپتال کې خار هډ کوارټر چې ورته وایي.
صحیح. او دا په تیر دو کالو کې ډېر هدفي وژنې شوی دي په باجوړ کې. آیا دا د هغه تسلسل ښکاری پولیس سوی په دې اړه چاته ګوته نیسي کنه سوی دی؟
باجوړ کې تقریبا دغه تیر دو کال نه بالکل څنګه تاسو هم ویلي باجوړ کې دغه هدفي وژنې یا دغه ترڅنګ به داسې چاودنې چې په هغه کې داسې یو یو تر نه بلکې زیات تنان اغم پکې داسې پیښې شوې دي. لکه په دغه هدفي وژنو کې چې کوم دي نو زیاتره د جمعیت علما اسلام فیډلې کارکونې ځکه دي نو ټول نه زیات پکې هغه هدف شوې دي، هغه پکې وژل شوې دغه ترڅنګ بیا داسې لکه عسکري ځواکونه شو یا سیمه ییز مشران ملکان داسې خو هغه ډېرې کمې پیښې هغه شان شوې دي. البته دغه د سیاسي مذهبي ډلې مشران چې کوم دي هغه پکې ډېر هدف شوي. زه به تاسو دا هم وایم، خپل اوریدونکو ته به هم وایم چې په دېر دروان کال په دغه دېرشمه جولای باندې هم دغه شنډی موړ ته د خار تحصیل هډکوارټر چې کوم دی نو داغي برخه ده، داغه علاقه ده شنډی موړ ورته وي په غزه کې هم د جمعیت العلماء اسلام فیډلې دا کارکونکو داغي وجل سوا چې د بهر نه مورته شران اوربل شي او هغه مشرانو د ورته غوړان دي په دغه پندال یا په دغه ځای کې 14 شي وو چې پاغي کې د باجوړ پولیس سره به مونږ رابطه کړو او تر اخیری پورې داغي د مړو شمیر سلور شپېتو ته رسیدل او د زخمیانو شمیره په هغه کې مشوخه یو سلطنان زخمیان شي وو. نو دا هغه پیښې چاودنې چې کوم و دغه زمواري په دایښ په نوم باندې غوښتل ډل چې کوم دغه خبرنلې و خو دغه نن چې کوم پیښې شوې دي نو دغه زمواري له چانه دي قبول کړي.
ډیره مننه د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزه و چې د باجوړ د غبرګو چاودنو په اړه تاسو ته معلومات ترکول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پر تورخم دروازه په موقت ډول بارونکو ګاډو ته د وختو اجازه ورکړل شوې. په تورخم کې د پاکستان کسټم چارواکو پرون نا وخت مشال ریډیو ته ویلي چې د اوس لپاره د ګاډ ډرایورانو ته له ویزې پرته پر پوله د وختو اجازه ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مالونکو ګاډو د تګ او راتګ لپاره کابل او اسلام آباد باید یو روښانه تګلاره جوړه کړي. په دې اړه نور تفصیل د صفیو لاستانګزینه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر وایي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوې وه چې پاکستاني لوري یوازې د سبزي موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پریښودل. خانجان الکوزي ازادي راډیو ته سېشنبه ناوخته وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره دواړه لوري قانع شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډېرو خبرو او حال ځلو نو وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه، دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي، بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. نو غرمې نه وروسته دې ته وشو چې دروازه خلاصه کی.
د راپورونو له مخې پاکستانی چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزې ولري او دای یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب ویلی وو دوی هم له پاکستانی ډرایورانو پاسپورت او ویزې غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خوالي الکوزي وویل دوی له پاکستاني لوري سره د سېشمې پر ورځ اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشوه چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دوی اوس د سبزي میوه او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستاني چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او لامل یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تیره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو کولوجمنه وکړه. اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسې هلته د ځایي خلکو د پرلط په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بینا ازادي رادیو ته وویل
کراچۍ د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې درې درې شپږسو کانټینر ور روان سي. متاسفانه د لارې بندېدو تجران لا نور هم سیمایو سکرله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سره کښېني او د خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لار د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادراتو او واردات پر مخ خلاص.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانټینر مالونه شاوخوا درې میاشتې سارو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي بلکې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم چټک کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی و، رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله.
مهاجرین هم مشکلاتو بسیار زیاده را روبرو
کډوال غنی ستونزې لري. د دوی د صحت مسله ده، د خوړو، د ژمی او سړو مسله او غنی نور ستونزې دا د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج ده. پاکستان هم درز ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو سربېره راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنې اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته د تلو په تمه دي او په پاکستان کې دا څو میاشتې په ډېرې سختۍ تېرې کړې. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کېږي.
صفی الله ستانکزیو د پاکستان افغانستان ته لیږدول کیدونکي افغان کډوال د راپورونو تر مخه د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه لرلو سره سره د خوراکي توکیو او د صحت او زده کړو د اسانتیاو د کمبود سره مخ دي. خو ځینې افغان کډوال وایي چې بیرته خپل هیواد ته تګ د دوی د پاره ناشونی دی، ځکه چې هلته د سر خطر لري او ژوند ته ګواښ پېښېدای شي. په دوی کې د پخواني جمهوري نظام چارواکي، په خاصه توګه نظامي افسران، مدني فعالان، هنرمندان او ژورنالیستان شامل دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان نه د افغان کډوالو د لیږدولو لړۍ دوام لري او د ځینو راپورونو تر مخه خپل هیواد ته ستنېدونکي افغانان د یو شمېر ستونزو سره هم مخ دي، چې د خوراکي توکو، د اوسېدو لپاره د مناسب ځای او د صحت او د زده کړو اسانتیاو کمی په سر کې راځي. خو یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سکوت نه پس پاکستان ته راغلي دي وایي چې د دوی ستونزې د نورو کډوالو نه جدا دي، ځکه چې دوی په افغانستان کې د سر خطر لري او د دې خبرې زیات امکان دی چې بیرته تلو سره سم دوی هلته د واک لرونکو طالبانو لخوا ووژل شي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت، ملګري ملتونه او نور نړۍ دوی ته ورپې خطر باید په پام کې ونیسي او د حل لارې ولټوي. په اسلام آباد کې د افغان پوځ یو پخوانی صاحب منصب ګل محمد ویره لري چې په کومه ورځ د بیرته افغانستان ته لاړو هم په هغه ورځ به بچي یتیمان شي. د مشال رادیو ته خپله کیسه وکړه او وی ویل
داسې دا وروره چې مونږ چې افغانستان دلته راغلي یو، خاص هم دغې خاطر نه چې هلته مشکلات زیات و، د یو نظامي په خاطر ډېر مشکلات مونږ ته و، او دې ځنه چې اوس مونږ ریپورت شو هلته لاړ شو خامخا خطر پیدا کېږي. دې په خاطر چې هلته ډېر زیات خطر دی، نو دې وجه نه مونږ اوس هلته لاړ شو. خو یو مونږ ته څه مشکل جوړ شي، د زمونږ کورنۍ به سرپرسته پته کېږي، یو څوک نه وي چې دوی سرپرست وي، دې وجه نه زیات خطر دی.
ځینې مدني فعالان او ژورنالیستان وایي چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ادارې باید په پاکستان فشار راوړي چې د بې اسناده او اسناد لرونکو کډوالو په شان د خطر لرونکو او بې خطره کډوالو کټګرۍ هم جوړې کړي. دوی وایي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند ته خطر پېښېدای شي باید تر هغه په پاکستان کې وساتل شي چې کوم دریم هیواد کې پناه واخلي. افغان ژورنالیست او مدني فعال نازیه حفیظی وایي چې دا اولادې په شان نور په لسګونو بلکې په سلګونو مدني فعالان او ژورنالیستان نور هیوادونو ته د تلو په تمه پاکستان ته راغلي دي، خو د افغان کډوالو د وستلو د لړۍ پیل کېدونه پس نه پوهیږي چې انجام به څه وي.
همدا اوس زه خپله له خپلې کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم، ولې بې سرنوشته پاتې یم. لسګونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالان دي چې له ورته ستونزو او تشویشونو سره مخامخ دي. نن سبا موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. یا د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي، او دې ته ورته نور سلګونه کسان چې واقعا د هغوی ژوند له ډیرو جدي ګواښونو سره مخامخ وو.
البته ځینې سندرغړي او هنرمندان وایي چې دوی ته په افغانستان کې د سر خطر نشته، خو نور ستونزې د عام خلکو په نسبت سیواري. په پېښور کې افغان سندرغړي بریالي ولی په دې حق د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
که مونږ افغانستان ته لاړ شو زوبه، خو مونږ ته د کار بدیل کچرته پیدا شي مونږ به لاړ شو خپل وطن. مونږ دپاره د سر خطر نشته، مونږ ته څه نه وایي. خبره دا ده چې هلته په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی، خو چې هغوی بندیز لګولی دی مونږ به د قانون احترام کوو. د هغوی سره کار بدیل مونږ ته پیدا کړي چې مونږ لاړ شو یو کار وکړو هلته. په دې خو پوهېږي چې هنرمند څه کولی شي، کوم کار کولی شي، نو نه پوهېږم چې د کار بدیل به کوم د کار بدیل وي. نو هغې ته به مونږ انتظار باسو. د دې انتظار کې باید پاکستان مونږ سره دا کومک وکړي چې دلته مونږ ته د پاتې کېدلو یو زمینه مساعده کړي.
یو پخوانی افغان افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډو ته وویل چې دی په جمهوریت کې نظامي چارواکی نه و، خو بیا هم داسې احساسوي لکه په اسلام آباد کې چې هم د تعقیب لاندې وي او ژوند یې په خطر کې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر او د کمیشن د چیرمین او دیتا کاندید اجاز خان وایي چې نړۍ د هغه افغان کډوالو د حالت نه ځان نه خبروي چې بیرته تلو په صورت کې ژوند ته خطر پېښېدای شي.
دا ډېره لویه انساني مسله ده. سیاست به هر خوا ته وي، افغانستان کې دننه چې ژوند ته خطره ده، آی ته سلاره نشته، یو یره ده. هلته پوهېږي چې هلته مرګ، صفا مرګ انتظار کوي، بالکل نا امیده. دا انساني مسله ده او دې خلکو سره انتظام پکار. نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامي کمیونټي چې ده هغه هم ادارې هم کم انسانی حقوق اداری دی کمیونیسیار دی دی ماجر اداری دی نور خلق دی دا ټول دی خلکو جون کې سر دلچسپی والی
د بشری حقوقو تنظیمونو د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په پاکستان کې کمپالا ګوندونو سوسو وره د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودروي او په خاصه توګه هغه کډوال ونه بس چې په افغانستان کې د خطر سره مخامخ کېدای شي خو حکومت وایي چې د بی اسناد کډوالو وستل د ملک اندرونی معاملې ده او د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي. دا مشال رادیو ده. په ټنګ کې د جنوبي وزیرستان عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د پارلمان د پخواني غړي علي وزیر ضمانت منظور او هغه د ټنګ له زندانه خوشې کړ. دې عدالت د مولانا زینت الله افغان په نوم د غورځنګ د کور کمیټې یو غړی هم په ضمانت د ټنګ له زندانه خوشې کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشال رادیو ته ویل چې پر علي وزیر دوه او پر افغان لس مقدمې جوړوي. د ده په خبره دا ټولې د غدارۍ مقدمې وي خو د ثبوتونو د نشتوالي له وجې عدالت خارج کړي. علي وزیر د ډیر اسماعیل خان پولیسو د نومبر په 14مه گرفتار او په دوه اف آی آرونو کې د ټانک پولیسو ته ورکړو. اشتیاق مسی تفصیل راکوي.
سویلی وزیرستان عدالت کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن د علي وزیر او مولانا زینت الله افغان ضمانت د ټانګ زندان نه د خوشې کېدلې په باره کښې مشال رادیو ته وویل. پټانګ ضلع کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټي ممبر عین الله د غورځنګ ملګرو گرفتاری په باره کښې ویایي.
مرکزی کمیٹی ممبر مولانا زینت اللہ اور سرا دی پی ٹی ایم مخکش مشر علی وزیر دای گرفتار کړی وی. مولانا زینت اللہ دی په وانه کښې پلاس مقدمه کښې گرفتار کړی وو، دای په ضمانت باندې رخلوت کړلی شو. اور سرا علی وزیر چې کوم سوری دی اول یې په درابند چیک پوسټ باندې دای نیولی وو. دی ڈی آئی خان دوه مقدمه کښې دای گرفتاری شو کړی وو او هغه نه بعد دای ټانګ جیل ته روړلی شو چې په ټانګ کښې په ده باندې دوه مقدمه وی. نو هغه بوډی خان شو چې کومه مقدمه ضمانت وشوه او ورسره د ټانک مقدمه ضمانت وشوه دای جیل نه رها کړلی. سره د میژ چې کوم نور بندیان ملګري لکه ګیلامان شو، عبدالرحمن شو، زاکیم شو او په کراچۍ کښې چې کوم د سیند کوارډینیټر دی نور لاترین هغه د خلاصولو پوره هم میژ خپله مبارزه جاري شو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټي غړي عین الله دا هم وویل چې په خپله خورا د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره و د دوی مبارزه و راونوي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو د دبر جنوبی وزیرستان او ټانګ زلو ولست هغه سیمو د خراب امنیتی حالت له وجې شکایت کوي. دوی وایي د حکومت او پوز د اعلانونو باوجود چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي، نه یوازې په وزیرستانونو بلکې په بنو او لکی مروت کې هم د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دا خلک په ویره کې دي چې هسې نه پوز ورته بیا د خپلو کورونو د خوشي کولو وایي. خو د ټانګ د پولیسو مشر وایي د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او زر به دا سیمې پر امن شي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع تانگی سیم اسی دن کا حضرت علی پدگی براکشے ویائی
ہر تاری مجبوری دو غریبات کا بےروزگاری دو چپنا کور کا دے مکان دے کر یہ واسطو کلاری اور نہ دے گاڑی دے کر یہ واسط لاری نو پتا وجہ بندے دا حال کا وان کا سیائی نیز پپل علاقہ سے وقت راضی اس کا ڈیرا پریشن نہیں کیجیے یا ڈیٹ کا کیجیے ہاں فوج خدا گیائی تو علاقہ سے تالے بندی داغا تو سے دے لیکن نو دا خو جوا تا خبره دو چې د عوام سره هیڅ نشته. د عوام نه د طالب واسلاري چې دا د علاقې نه وبوسي او نه د حکومت فوجي واسلاري چې دا د علاقې نه نشو خو وبوسي چې کله تما کلا جوړاوه ما پوښ لگاوه نو علاقه خو کلیر نه دو خدای دې کلیر کوي دولې میز د عوام د څوک تنګوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے اسی دن کئی ملک عصمت اللہ ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکی او پوځي عملیات کښې د دوی ړنګکړی شوي کورونو موزل یا ورساول یې نه دي او په سیمه کښې یې یو ور بیا حالات خراب کړي شوي دي.
پاکستان حکومت مشتا دا اعلانینا وکړل چې مو دا علاقہ کلیئر کړی دو الان که دا علاقہ کلیئر نه دو یو لاک تلور زرا کورینا رنگ شوی دی دغه موضوعات وی سفرا دا خلق تا نه دو ملاو شوی او دا لی اندیاز مشتا دا جنگ بندی باس کوی نه دا پا دا علاقہ کشو غن شایدون کو غندو ختم کو خدا خلق دغه رنگ کورینا کشو چکیم وقت روی دا بیا ارادنا نشتا دا مجبور خلق ته دا د پاکستان حکومت در ودر دو وټ انډیا صدا د خلنات ځوروي.
د ټانګ ضلع اوسیدین کای انور ماسید په ضلع کښې خاروب امنیتی حالات په دا رنګ بیانوي.
سیټي تونې ایریا هفته مخکې یوه واقعه وشوه. سیټي تونې څو سره دوه کسان په موقع مړه شول، ورسره ډي اس پي هم زخمي شو. په بل سایډ په ټاک سیټي ګریډ چې ګوره ته هم پولیس باندې اټیک کېږي، یو الکارو وړیږي پسې. پولیس خو د امن علامه ته د سیکورټي جوړولی دی، هغه هم محفوظ نه وي که نه. نو د میژو څه حالات وي، خاص کر په د سیټي چې کاروبار باندې هم ډېر بد اثر پرېوتی دی. مسوط حکومت د خلکو اعتماد بحال نه کړو، نو ډېرو مطلب د مشکل شي د خلکو ژوند یې دی دوی ډېر سره ګډوډ.
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور ماسید ویایی چې سویلي او قطبي وزیرستانونو سره په بنو لکی مروت او ټانګ ضلعو کښې د وسلولې بریدینه زیاتولي په وجه د دغې ضلع خلک یو ور بیا د مشکلاتو سره مخامخ کیدای شي.
طبی حملے جو تی وی آخر تو بیا دے حکومت مجبوری وی او بیا چدا کی میں قبائلی سے میں دی بیا پریشنے تا خبر دری می لگا چ مختا ہوا چ بریدینا کی جی مرگ جوب لا کی جی کا دے حکومت یا خلق دو او کا دے طالبون ہے. خوب جنوبی او شمالی وزیرستان سے لیا کی اس کو بنو ٹنگ ڈی آئی خان خدا تو لا علاقے دس سارا لگے دل او دے علاقے عوام تو مصیبت تائی پدارتلین کی وقت سے حالات شوا کسے خورج پریج سختی جی.
خو د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال رادیو ته وویل چې په ضلع کښې امنیتی حالات ښه کول د پوره یې ګامونه پورته کړي دي.
تشکیل
د سویلی وزیرستان او ټانګ ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلعو کښې یې امنیتي حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، د اشتیاق مسید د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوو. نن په باجوړ کې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. وژل شوي کسانو لسی خلک خودل کې یو د پولیسو په وینا داسې ښکاري لکه په هدفي بریدونو کې چې وژل شوي وي. د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي دي چې د صوبې په تاڼو کې د نرخزیانو د ستونزو هواري لپاره د جلا څانګې پرانیستو پریکړه کړې ده. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر کاشف افتاب عباسي د نرخزیانو د مسلو اورېدو هواردو لپاره په یوه غونډه کې دغه څرګندونې کړې دي. د نرخزیانو ټولنه وایي چې دا یو ښه اقدام دی. په تورخم د تورخم دروازه پرون ناوخته په موقت ډول د بارونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب ارجمن پر مشال اړې ته وویل چې په دغه ورځ یې هغه ټرکونه ودرولي وو چې ډرایورانو سره یې ویزا او پاسپورټ نه ول. د نوموړي په خبره مازدیګر ناوخته بیا دا فیصله وشوه چې دغه ګاډی دې پرېښودل شي. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر په ضمانت خوشي کړی دی. عدالت پرون د غورځنګ د مرکزي کمیټې یو غړي مولانا زینت الله خان د ضمانت درخواست هم منظور کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفاتش دفتر سیګار وایي مرستندوی موسسې نشي کولی له ټولو هغو کسانو سره مرستې وکړي چې په افغانستان کې د مطلقې بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پر خپله ایکس پاڼه د خوړو نړیوالې ادارې د مشر له قوله لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرستې رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. اسرائیل او د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوي وسلواله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه څلور ورځني اوربند سلا شوي دي. د اوربند له مخې به مرستو رسولو ته اجازه وي او د جنګیالیو لخوا لږ تر لږه 50 یرغمل شوي کسان به په اسرائیلو کې د بندي لږ تر لږه 150 فلسطینانو په بدل کې خوشي کیږي. تمه ده چې د غزبندۍ د پیلېدو رسمي وخت په 30 ساعتونو کې اعلان شي. برطانوي چارواکي وایي دا میاشت به دغه هیواد ته رسیدونکي افغانان د دفاع وزارت اړوندو کورونو کې میشت کړي. برطانیا ژمنه کړې چې له خطر سره مخ افغانان به انتقال او ځای به یې کړي. برطانیا نږدې 25,000 کسان له افغانستانه لیږدولي چې برطانویان هم پکې شامل دي. پکې سلګونه افغان برطانیا نږدې 25,000 کسان له افغانستانه لیږدولي چې پکې سلګونه افغان برطانویان هم شامل دي. نور تفصیل د صفی الله سنگزینا.
پر برطانوي چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکي افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي. برطانیا نږدې 25,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه وړي. په دې کې ډیر کم د برطانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثر یې هغه خلک دي چې یا یې پخپله یا یې د کورنیو غړیو له برطانوي پوځ، برطانوي مؤسسو او اړوندو سازمانو سره کار کړی. د سې شمې په ورځ د برطانیا د آکسفورډشایر ښار چارواکو ویلي هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارد مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یوې مسؤولې هیلن پیګلز په یو بیان کې ویلي په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برطانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړې اوشت ودانۍ د راستنېدونکو افغانانو لپاره ځانګړې شوي، سربیره په دې چې 400 ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برطانیا حکومت د 2023 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او درېمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره وه چې پکې د برېټانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویمه او درېمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. برېټانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. برېټانیا حکومت تیره میاشت د 1200 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
سم یو نړیوال رپورٹ د فلسطینی حماس ټلې مشر اسماعیل هانیه وای له اسرائیل سره د قربان احتمال نږدې شوی د اسرائیل وای حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني پرون هم په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې دي فلسطینی چارواکي وای د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې د وژل شو وګړو شمیر له زرګونو اوخته ده په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري د هانیه څرګندونو دا هیلې را ژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي اسرائیل متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسېدل وي حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ 2200 تنه یې ووژل او 240 تنه نورې برمته کړل د دې اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پرخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتي وکړي اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي هغه درې تونلونه یې موندلي دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوی ویجاړې کړي پرون د غزه په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنا لري د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2200 زیات کسان چې له دریو دوه برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال
د احمد تکل پر رپورت کې تاسو اوریدل چې د فلسطینی حماس ټلې مشر اسماعیل هانیه پرون ویلیو چې له اسرائیل سره د اوربان احتمال ته نږدې شوې دي نن بیا خبر ده چې اسرائیل او د امریکا او اروپای ټولنې له خوا تر هغه ګرځول شوی وسلواله ډله حماس په غزه کې په لک تر لګه سلور ځنی اوربان باندې سلا شوې دي او تمه ده چې د ډزبندې د پیلېدو رسمي وخت په سلور ساعتونو کې اعلان شي
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
د خبر په تیرا کې د لومړي ځل لپاره یو شخصي بانک پرانستل شوی د بانک الحبیب په نوم د دې بانک سیمایز مشر وایي چې د سیمې اوسیدونکو به په ډیر اسانه له دوی سره خپل بانک اکاونټونه پرانستل شي د تیرا سوداګر دې کار ته خوشاله دی وایي چې یو لړ کاروباري ستونزې هواریږي له دې سره هم بهر کې میشت د دې سیمې خلک خپلو کورنیو ته پیسې په اسانه لیږدول شي د خیبر د بیا بحالې محکمې یو چارواکی وایي دا مهال په تیرا د سویل انتظامی په هڅو د ژوند د یو شمېر اساسي ضرورتونو پوره کولو کارونه روان دي فرهاد شنواری رپورټ راکوي
د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا لرباغ کې په لومړي وار د یو شخصي بینک پرانسته شوی او اوس د تیرا وګړي هم کولی شي چې بینک اکاونټونه پکې خلاص کړي د بینک الحبیب زونل منیجر نواز نور وایي چې په دې بینک کې به هغه ټول سهولتونه موجود وي چې کوم د ملک په نورو برخو کې عوامو ته ورکولی شي
سټنډرډ به ماغي چې کوم په پیښور کې یا په کوم په اسلام آباد کې یا په لاهور کې یا په کراچۍ کې تاسو
خلک چې بار دی پیسې راځي دا وي کور والا ماشومان هر څوک چې راځي اوی ته بدلته هغه پیسې ملاویږي آن لائن سروس به ملاویږي اے ٹی ایم به می چې کم خلک مونږ له اکاؤنٹونو کلاوي دوله سهار راغلی د مازیګر د هغه اکاؤنٹ کلاو شو هغه لمبا چوڑا کسی زمونږ نشته شناختی کارت شو بایومیټریک شو د بزنس پروف شو دا دوه درې شیزونه مونږ اخلو
د تیرا سوداګر ولسی وګړي وای چې دې بینک للارې به وست د ملک مختلف برخو ته روپۍ په اسانۍ سره لیږي او دوی ته به هم د بینک للارې روپۍ زر ترلاسه کیږي د تیرا تاجر یونین مشر حاجی شیر محمد پرده وای چې په دې جدید دور کې هم په تیرا کې کوم بینک نو موجود د وس به دې سره د دوی یو لړ ستونزې هوار شي
دا موږ ډېر جو تکلیف وو د بینک سره به د موږ ډېر جو روزګور خشي موږ سره کور بور خشي انداسې چې کم د موږ ګوندا په هر ملکونو کې دي هغه ته چې کوم فیمل رو دوه لړم کې ډېر جو سہولت ملو شي انداسې چې کم نور دلته ماین دي کولې ولا یو به ډېر زیات تکلیف وي تا ځکه چې پیسې ګرځول نن سبو حالاتو کې دا ډېر جو تکلیف تای نو یو لا به چې کني کنه سہولت ملو شي او کور بور به خشي
تیرا درا لپخوا رئیس د بینک بجلی ټلیفون انټرنیټ شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا او سرکاري سکولونو نه محرومه پاتې شوی د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې یوه چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې تر اوږدې مودې پورې حکومتي واکمني نه وه خو چې کله هلته په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ترسره شو نو امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوسته او لیویز او خصداري پکې وګمارل چې وس د پولیسو حیثیت ورکړل شوای نوموړي وویل چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدونه پس د خیبر ضلع تیرا درهم په رسمي توګه په حکومتي چوکاټ کې رادننه شوه او دې ته د جمرود لنډي کوتل او باډې په شان د ځان له سب ډویژن درجه ورکړل شوه او هلته دا مهال په یو شمېر سرکاري ودانیو او بنیادي ډانچا جوړولو باندې کارونه روان دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
د پنجاب صوبې په چکوال کې د وی مدرسې دوه استادان پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. پولیس وایي دا کسان عدالت ته وړاندې کړی دی او د پیښې په اړه ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامی پر ماشومانو د جنسي تیری تورونه رد کړی دی. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوی دی. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په دغه هیواد کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیری کېږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه مالکیږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میندې او پلرونه هم ذمه‌واره بولي چې د خپلو ماشومانو له زده کړو او ورځنیو چارو ځان خبر وساتي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وایي چې هلته په جامعه مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
شونو زحال تولارم او د تصدیق او اف ای آر درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پنده او میاوالي ته کسان ولېدل او له ماخام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو ترسن مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په 16 په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغې ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ خو هغه وویل چې دا معاملې د کار په زمره کې نه راسي.
میرے متعلق نہیں ہے.
بلخوا د جامعہ مصطفی مدرسے محتمم نوید حیدری ل ار وائی نیوز سرا په خبرو کې د جنسی تیری تورو نارد کړی دی. ادا یې کړی چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړی دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسی تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسی تیریو 2220 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 45 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 21مه مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسی تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي، نو ځکه هغوی خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو، د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو، په جنسي تیری کې ککړتان ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نه شي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې دې چې دی نو دې محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لاره کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې، چې د دره غټ ګیر چاپیره موجود دي، نو دوی د هغې نه په شکل کې چرته نه چرته پرس باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاکرا سیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2 لک روپو سزا واورول شوه چې له خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی وو. دغسې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې 10 کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې زده کړې کوي وایي چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل، خو اوس د سختو جسماني سزاګانو تر څنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د هغوی له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خټک په یوې مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوې مدرسه کې زده کړې کوي وایي چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپلو ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجسټریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا دمرا پاک ماحول کے خلق کو جذبات نہیں ماں پاندازے مطابق مدرسے
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانې سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیښه کې متاثره تن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې. په داسې حال کې چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ دوام لري، یو شمېر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې له نیول کېدو وروسته تورخم ته رسول شوي. په پېښور کې د کورنیو چارو د وزارت د صوبایي وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړې شوې کنټرول خونې یو چارواکي په تېره ورځ مشال لړیو ته ویل د نومبر له لومړۍ تر 6 نیټې 9 پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخم رسول شوي، خو چې هلته د ګوتو نښې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. بل پلو ځینو ملتپالو ګوندونو د افغان کډوالو ځورول غندلی دي. له پېښوره غلام غوث رپورټ کوي.
سرکاری شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستانی شناختی کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډي کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغلته کې د دوی د پلټنو وروستو واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو وروستو د دوی سره نه داسې پیښې ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبو نه موقتی کیمپونو ته راوستل شوې دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوي کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته نه دی لیږل شوی.
چونکی دوی دا چې کوم وو کسان منشن شوی او واپس شوی دي واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا، نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي. نو هر کله چې دغه وو کسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی واپس کړی دی.
بلې خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 6 نیټه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ون د نگران حکومت د پالیسی په مکمله توګه رد کړی ده.
او د موجوده کیرټیکر سره خدای اختیار نشته چې د کوم کار پالیسی جوړه کړل. پارلیمنت نشته، په کار کې سنټ کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد پاس کی. او ته وایې چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې فوراً واپس والی. ګوره جاسې سره واندې په پنجاب کې او په سیند کې پښتانه نیسي ورانېږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سیند صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 6 نیټه په دغه اړه د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اول ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده، دوی په کم شکل هم بیانوي، څرنګه هم خلک ته مطمئن کوي، خو اصل دا دی هدف چې کم دی، اصل دا دی مقصد چې دی، د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي، د پښتنو ستړیول دي، د پښتنو کاروبارونه بربادول دي. نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی، بیا خاص کر په سیند او په پنجاب کې. هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده، نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي، نه آزاد کاروبار کولای شي.
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14 نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي. خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه به څوک نه زوروي، خو د بې اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي.
دا مشال رادیو.
ډاکټران وایي د تیر یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې د بې اولادۍ شرح پرله پسې توګه زیاتېږي. د پاکستان عامه روغتیا ژورنال د یوې څېړنې له مخې په دې هېواد کې نږدې 21% واده شوې جوړې د بې اولادۍ له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بې اولادۍ کچې لوړېدو وجه بې وخته ودونه، نفسیاتي ناروغۍ او ځینې نور علتونه دي. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورټ کې.
دا پاکستان د امی روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو سیړنیز رپورٹ کې ویلي چې تیره لسیزه راسی پاکستان کې د بې اولاده شرح کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا تیر د اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د امی روغتیا د جورنال په حواله لیکلی شوی چې هیواد په کچه 30% کیسونو کې نارینه عوامل، په 50% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بې اولاده سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات میڈیکل روختون کی د ماشومانو د ناروغ زنانو یا گائناکالوجسٹ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سادیہ شمشیر وائی د صحت مند غذا نه اخیستل لکه سبزیانی میوه کم استعمال او بازاری خوراکونه زیات کول بے وقت علاجونه کول دغه ډول ډیر عوامل دی خدای سو مهم دی.
ډیر صفائی ستھرائی پکار دے مونږ چونکہ غریب ملک یو دلته مونږ ودنو کو او د خواندان چې د میاشت دو میاشتې پس چې بهر لاړ شي نو دا غټه وجہ دا غدا چې اخزی جیزان داسې وی چې هغه ته بیا نور ملٹیپل مسائل جوړ شي سائیکولوجیکل افیکٹم وی خواندیم نیوی بیا کرام شینو بیا لگ رز دی پارای سپریٹ زوینم نیوی او کورونو مسائل وی گن کورونو کی اسی گی گن فیملی وی سٹریس ایلیمنٹ پا کپل کے موجود وی دا ہم یو غٹا وجہ دا او انفرٹیلیٹی کاس کوی او بل تول نا غٹا خبرہ ایج فیکٹر مونگ اکثر چی دے دا ایڈوانس اگر کی کپلز کی مونگ گورو دا خزا خوان کی گورو دی چی دے دیر لیٹ میریجو کی او کا میریج اوم کی نو دید کافی عرصہ پورے معشومان نروڑی
تبی ماہرین وائی چی ٹولنیز فشار لوجه خزا خاون هم د نفسیاتی مسلو ښکار شي کم چې په بدن منفی اغیز لري او د بې ولاده سبب هم ګرځي. پیښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوای اکثر مسلې نارینه کې هم وي او دلته ردی هر څه زیمور هم زنانه ګرځول شي
څنګه خوادو شي او بیا د کور ولا دا امید لري چې چې کومه د بس دا په ولې ام کال کې به بیماری کی او بیا بدل زوی روړي دي یعنی دی هغه ټایم نه پجنې باندې دا شي پرېشر راولي بیا چې د واده میاشت دوه میاشتې نه تیرې دیر مانے دا شیز آغا جوڑ کے چو گورا دخ پلانے پلانے زی کے خو تاثر یوزی وعدہ شو اور آغا بیمار شو تلا اسم بیمارا نے نو خپل کور والا خبر دا چی کم ملمان رازی ملاوی گی یا کم محلی خلق رازی رشتہ داران رازی نو آغام دمرا دی مانے پریشر جائی چی خاص تا اسو پر معشوم ندے شوے او خپل آغا سٹریس دو جی ام بیام پریگننسی لیٹ گی
دا چی دا سی حالاتو کی سکول پکار دی نو پی خور الخدمت روختون کی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر حمیرہ امان وائی ترکال دو پورے حس علاج ندی کول پکار لهغه ورسته بیا دوه خزه خاون لا مستند ډاکټر لا تل پکار دی نه چې اتای ډاکټرانو لا علاج هم او احتیاط دوه ضروری دی
خپل ځان د انفیکشن نه بچکول د پاره صحیح کسانو ته ځی خپل ټرینډ کسانو ته ځی او دا سي زینو نزان ساتي چې کمزې کوي ته انفیکشن خطرې چاغې ته بیا د بچدانه کې دن نه یاد هغه سره بهر د انفیکشن خطر وي تقریبا درې سي خلک دا سي دي کنه چې د اولاد نه کې جنوغي کې وجه په سړی کې نو هغه ته پاره کوشش کول غواړي چې ٹائم مانے سڑی ہوں خپل معائنوں کی زکر چھے خزا او خوان دوانا صحت مندی نو علاقے چانسیات چھے چھے اولاد اوشی یا حمل اوشی
دا صحت ماہرین وائی چھے غیر معیاری خوراکونا کول دا مشقت کمی دا وجود غٹے دل شوگر او نور ناروغے حق علتون دی چھے پٹولن کے دا بیا اولادے سبب گرزی وائی علاج دا ہر سے ممکن دے خوش پخپل وقت او صحیح زین اوشی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
اور دن کو رپورٹوں نے ہم دمرو اور شان زا علی خان تا وقت چی ٹپے در تھوڑا دکھے